السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې زه صفی ولاستان اگزام تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته راغلاست وایم وړاندې اوره امریکاوی دا امکان شته چې د القاعده شبکه دو کاله وروسته له افغانستان او واشنگتن او متحدانو ته ګواښ پیښ کړي. دا خبره د امریکا دفاع وزیر لوید آستین کړي. د کابل د سید شهدا ښوونځي زده کوونکو ته له لرې لار د تعلیم زمینه برابره شوه. دا ښوونځی څه وخت مخکې د یو خونړي برید شاهد و. متعلمین وایي له زده کړو لاس نه اخلي. په کونړ کې یو شمېر نجاران او عام خلک د فرنیچرو جوړولو فابریکا د لرګیو په قاچاق تورنوي.
نو بعضې ټایم کې چې وګورم بازار کې دا غټې غټې لارګان دي روانې دي، د دې مخنیوی چا ونه کړو، د دې تپوس چا ونه کړو.
کرملین وایي په ناټو کې د اوکراین غړیتوب به روسیې ته یوه سره کرښوي. دویمه نیمایي کې کور کلی او نیمه نړۍ پروګرامونه لرو. دا هر څه د افغانستان سیمې او نړۍ تر خبرونو وروسته. د مهمو خبرونو سرټکی د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان وایي د امریکا او ترکیې د ولسمشرانو په کتنه کې هوکړه وشوه چې ترکیه به د کابل هوایي ډګر په امنیت کې رهبري کوونکې ونډه ولري. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي هیواد یې په افغانستان کې د سولې لپاره د خبرو له لارې د سیاسي جوړجاړي ملاتړ کوي. د افغانستان د تکواندو ځوان لوبغاړی محسن رضایی د آسیا اتل شو او په ایران کې نن د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره کیږي. پوره خبرونه د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان وایي د امریکا او ترکیې د ولسمشرانو په کتنه کې هوکړه شوې چې ترکیه به د کابل هوایي ډګر په امنیت کې رهبري کوونکې ونډه ولري. جیو بایدن او رجب طیب اردوان تیره دوشنبه په بروسل کې د ناټو د سرمشریزې په څنډه کې سره وکتل. جک سولیوان پرون خبر اعلان ته وویل چې په دې ملاقات کې د افغانستان پر وضعیت هم خبرې شوې دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې اردوان د کابل هوایي ډګر د امنیت په ساتلو کې د امریکا ملاتړ غوښتی او بایدن هم دا ډاډ ورکړی دی. د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د کابل هوایي ډګر امنیت د ډیپلوماتیکو ماموریتونو لپاره مهم بلل کیږي. ټاکل شوی د افغانستان، ایران او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو درې اړخیزه غونډه سبا نه بله ورځ په ترکیه کې ترسره شي. محمد حنیف اتمر هم دې غونډه او د اناتالیا ډیپلوماسۍ مجموعې کې د ګډون په هدف پرون ترکیې ته ورسید. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حامد تهذیب ازادي راډیو ته وویل
خبر است در آشی ای اجلاس
ټاکل شوی د همدې غونډې په څنډه کې د افغانستان، ایران او ترکیې د بهرنۍ چارو وزیرانو په درې اړخیزه غونډه کې هم ګډون وکړي. دای به د سیمه ایزو او نړیوالو شریکانو له بهرنۍ چارو وزیرانو سره هم لیدکاته ولري او د افغانستان پر سولې او نورو اړوندو مسئلو به خبرې وکړي.
د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله هم د انطالیا ډیپلوماسۍ بحث کې د ګډون په خاطر ترکیې ته رسیدلی. د انطالیا د ډیپلوماسۍ مجمعیا غونډه نن جمعه د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوان په وینا سره پیلېږي او دوه ورځې دوام کوي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي هیواد یې په افغانستان کې د سولې لپاره د خبرو له لارې د سیاسي جوړجاړي ملاتړ کوي. ښاغلي جانسن د سولې د هڅو او یو شمېر نور مسئلو په تړاو پرون له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي صدر اعظم جانسن د افغانستان د یوې باثبات او ډیموکراتیکې راتلونکي د ملاتړ لپاره د خپل هیواد په ژمنو ټینګار کړی. بل لور ته د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي محمد اشرف غني په ټلیفوني خبرو کې د سولې په ټینګښت کې د بریتانیا یا ونډه کلیدی بللی ده. د ارګ په اعلامیه کې دغه راز راغلی چې د بریتانیا صدر اعظم د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د سولې پروسې د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي د زابل له شینکۍ ولسوالۍ د ملي اردو د ځواکونو ایستل یو اطلاعاتي راز دی. ښاغلي صالح پرون مازدیګر په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي په داسې شیبو کې اړتیا نشته چې د بیان ازادي په نوم عملیاتي محرمیتونه خپاره شي. د ویلي څه چې تر اوسه د زابل په اړه ویل او لیکل شوي غلط دي. له دې وړاندې د زابل د ولایتي شورا مشر عطاجان حق بیان ازادي راډیو ته ویلي په شینکۍ ولسوالۍ کې د ملي اردو یوازینی کنډک طالبانو ته سپارل شوی او ولسوالۍ په بشپړ ډول د طالبانو لاسته ورغلی. حق بیان دا کار د ولسوالۍ د سیاسي سقوط په معنا بللی نه پوزي. د 215 متل قورلی اردو د ارکان رئیس عبدالمتین حسین خیل بیا وایي ځواکونه یې له شینکۍ ولسوالۍ تکتیکي شاته کړی. طالبان وایي شینکۍ کې د یوې لویې قرارګاه له نیولو وروسته ولسوالۍ په بشپړ ډول د دوی لاسته ورغلی. د افغانستان د تکواندو ځوان او تکړه لوبغاړی محسن رضایی د آسیا د تکواندو د څلېرویشتم پړاو سیالیو اتل شو. د تکواندو ملي فدراسیون وایي دا لومړی ځل دی چې یو افغان لوبغاړی د آسیا په کچه د تکواندو سیالیو کې اتلولي ګټي. د دغه فدراسیون د مطبوعاتو مسؤل ذبیح الله شهزاد ازادي راډیو ته وویل چې د محسن رضایی لوبې په 50 کیلو وزن کې پرون وشوې. رضایی ته چې په خپل وزن کې د کویت، پاکستان، تایوان او جنوبي کوریا سیالان مات کړل، پرون د لبنان په بیروت ښار کې د سرو زرو مډال ورکړل شو. د آسیا د تکواندو څلېرویشتم پړاو سیالۍ په بیروت کې د یو ویشتو هیوادونو د 190 لوبغاړو په ګډون ترسره شوې. په ایران کې نن د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره کیږي. د ازادي راډیو فردا څانګې د چارواکو په حواله ویلي چې دغلته رایه ورکونه د سهار په 2 بجو پیلیږي او د شپې تر 12 بجو دوام کوي. د ایران ولسمشر حسن روحاني چې د ولسمشرۍ دویمه دوره په بشپړېدو ده، پرون له خلکو وغوښتل چې له ګیلو او ناهیلیو تیر شي او ټاکنو کې ګډون وکړي. د ایران ولسمشریزو ټاکنو ته 15 نوماندان ولاړ دي او غالب ګمان دا دی چې د ایران د قضایه قوې سخت دریځه مشر ابراهیم رئیسی به د حسن روحاني ځای ونیسي. او د موسکو د رژیم مخالف زندانی الکسی ناوالنی پرون ویلی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین داسې دروغجن دی چې خپل دروغ نشي درولی. ناوالنی پر خپل انسټاګرام ولیکل چې پوتین باید د رواني ستونزو درملنه وکړي، هغه ستونزو چې د ده په ټکو په واک کې د اوږدې مودې له کبله ورته پیدا شوې. نوموړی دا تور داسې وخت لګوي چې پوتین د امریکا له ولسمشر جو بایډن سره تر ملاقات وروسته خبریالانو ته وویل ناوالنی تیر اگست میاشت کې د محکمې لخوا پر هغه لګول شوي الزامات لپاره غورځولی دي. ناوالنی پرون د روسیې له خلکو وغوښتل چې د سپتمبر میاشتې په پارلماني ټاکنو کې ګډون وکړي چې حاکم ګوندې د رای ورکونې په ځیرک سیستم سره چې د دوی پلویانو جوړ کړی له واکه لیرې کړي. کولی شئ خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې. رازو لومړی مطلب ته. امریکا وایي دا امکان شته چې القاعده شبکه 2 کاله وروسته له افغانستان او واشنگتن او متحدانو ته ګواښ پېښ کړي. دا خبره لوړپوړو امریکایي پوځیانو پرون د کانګرس په استماعي غونډه کې وکړه. افغانستان کې د القاعده شبکې د بیا فعالېدو اندېښنه وروسته تر دې رامنځته شوې چې امریکا او ناټو له دغه هیواده د ټولو پوځیانو د وتلو اعلان کړی دی. تفصیل په دغه راپور کې.
له افغانستانه د ټولو بهرنۍ ځواکونو د وتلو پر مهال لوړپوړو امریکایي پوځیانو له دغه هیواده د القاعده شبکې د احتمالي ګواښ په اړه اندېښنه ښودلې. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په برخه کې د ولسمشر جو بایډن اعلان دا ویره پیدا کړې چې افغانستان به کورنیو جګړو ته ولاړ شي. د دې راپور پر بنسټ له دې ناکراریو سره د اندېښنې هم ملي دي چې القاعده به بیا افغانستان کې سر راپورته کړي او پر امریکا او نورو اهدافو به نوې حملې پلان کړي. د امریکا د دفاع وزیر لیود استن د پنجشنبې په ورځ د کانګرس استماعي غونډې ته وویل په احتمالي ډول به القاعده په 2 کلونو کې داسې وړتیا پیدا کړي. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی په دې غونډه کې ویلي له افغانستانه د ځواکونو د وتلو له مهالویش سره موافق دی او په خبره یې اوس ګواښ په متوسط حالت کې دی. په ورته وخت کې بیا ښاغلي میلی زیاته کړې چې د افغانستان د حکومت د سقوط او یا هم د افغان امنیتي ځواکونو د لغوه کېدو په صورت کې به خطر ډیر شي. د امریکا د دفاع وزیر لیود آستن د خبرو په یوه برخه کې یو ځل بیا وویل چې افغانستان کې د دوی پوځي ماموریت بشپړ شوی دی.
په دې اونۍ کې مو فرصت پیدا کړ چې بروکسل کې د ناټو له متحدانو سره خبرې شریکې کړو. زه د نوې لارې په برخه کې چې مخته یې لرو د دوی ملاتړ هیله من کړم. هغه ماموریت بشپړ شوی چې زموږ ځواکونه یې د اجرا کېدو لپاره 40 کاله مخکې افغانستان ته لیږل شوي وو. اوس له افغان شریکانو سره نوي مشارکت ته دننه کېږو. دا کار دې ته زمینه برابروي چې دوی د خپلو اتباعو لپاره مسؤلیت ادا کړي.
له افغانستانه د امریکایي او نورو بهرنۍ ځواکونو وتل د تیرې می میاشتې په لومړۍ نیټه پایل او ټاکل شوې دا لړۍ د سپتمبر تر 12 بشپړه شي. لدی سره هم حال جګړو هم زور اخیستی او روسي اونیو کې طالبان د لکتر لگا لاسو ولسوالیو مرکزونو ته ننوتل. په دې ترڅ کې د القاعده شبکې د بیا فعال کېدو په اړه اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې ملګرو ملتونو تیره جنوري میاشت کې وویل افغانستان کې د القاعده شبکې نږدې 1500 جنګیالي فعال دي. په دې اړه د دغه سازمان په راپور کې ویل شوي و چې طالبانو له دې شبکې سره نږدې اړیکې ساتلې دي. له دې سره هم مهاله د امریکا ولسمشر ویلي که دوی افغانستان کې پوځي حضور هم ونه لري دا وړتیا به لري چې دغه هیواد کې د القاعده بیا فعاله کېدل تر څار لاندې ولري. له نړیوالو ترهګرو سره مبارزه او له هغوی سره د اړیکو شلول د طالبانو هغه ژمنه ده چې د دوحې په تړون کې یې امریکا ته ورکړې ده. ځینو امریکایي چارواکو له دې وړاندې طالبان د دوحې هوکړې په ماتولو تورن کړي، خو طالبانو دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې له القاعده سره هیڅ اړیکې نه لري.
ازادي راډیو ته غوښتنه ده کابل په دشتي برچی سیمه کې د سید شهدا پر ښوونځي د برید په څلوېښتمه ورځ د ایدا په نوم یوې غیر دولتي موسسې په دې ښوونځي کې یو شمېر زده کوونکو ته له لرې لار د زده کړو زمینه برابره کړه. دغه موسسه وایي په لومړي سر کې یوازې شپاړس زده کوونکو ته چې په اووم ټولګي کې درس وایي او د دغه ښوونځي برید کې ټپي شوي وو دغه پروګرام کې د زده کړو زمینه ورته برابره شوې ده. د دې ښوونځي زده کوونکي له دې عمل خوښ دي او وایي د کرونا ویروس له امله رامنځته شوی قرنطین له ختمېدو وروسته به بیرته ښوونځي ته لاړ شي او خپلو زده کړو ته به دوام ورکړي، خو تر هغو پورې د ایدا موسسې لخوا د برابرو شویو لارو چارو له لارې به تعلیم وکړي.
دا د کابل په لویدیځ کې د سید الشهدا لیسې د اووم ټولګي زده کوونکي حبیبي غاک دی. حبیبه څلوي خورځې وړاندې په دې ښوونځي په بمی برید کې ټپي شوه. هغه ازادي رادیو ته وویل چې د خونځي په برید کې د هغه شپږ ویش ټولګیوال وژل شوی او دوه ویش نور ټپین شوی دي. حبیبي د پنځلمې په ورځ د سید الشهدا پر خونځي د برید په څلوېښتمه ورځ په خونځي کې د مراسمو په جریان کې د ښوونې او روزنې د پراختیا یا ایدا په نامه د یو غیر دولتي موسسې لخوا د ټابلیټ پایا او یو غوښتنلیک یا سافټویر چې نصاب پکې شامل دی او الماس اپلیکیشن نومیږي ترلاسه کړ. هغې ازادي راډیو ته وویل خپلو زده کړو ته به په هر حالت کې دوام ورکړي.
موږ ښوونځي ته ځو، موږ تسلیمېدونکي نه یو. که هغوی د ټوپک په زور مخته ځي نو موږ به د قلم په زور کار ته دوام ورکړو. دا نننی ټابلیټونه چې موږ ته راکړي د قرنطین تر مودې پورې پکې کور کې درس وایو او کله چې قرنطین خلاص شي نو خپل ښوونځي ته ځو.
د ایده موسسې چارواکو وویل چې د سید الشهدا ښوونځي یو شمېر زده کوونکي چې د ښوونځي په وروستي برید کې ټپیان شوي وو په ازمایښتي ډول یو پایا ټابلیټ او د تدریس مرستې ورکول شوې. د دې موسسې غړي محمد نجمان زماني ازادي راډیو ته وویل چې د تدریس دغه اپلیکیشن انټرنیټ ته اړتیا نه لري.
مسیده در کنار از اونا استفاده شده امروز به صورت آزمایشی برای 16
د ایدا انستیتیوټ د دوی ترڅنګ وتره د وننی د آزموینې پر بنسټ شپارس د کونکو ته ټابلیټونه توزیع کړل چې د خوانزي یو کلن نصاب پکې شامل دی. د اپلیکیشن الماس نومې کی او انټرنیټ ته اړتیا نه لري.
په نام الماس کې هیڅ نیاز به انټرنیټ هم نداره.
د خغلی زمانی پوینا په راتلونکي کې به تر 12 ټولګي پورې درسي نصاب د الماس په اپلیکیشن کې شامل شي او د افغانستان د پوهنې وزارت سره په همغږۍ کې به د ښوونځیو زده کوونکو لپاره د لرې زده کړې کولو زمینه مساعده کړي. له بلې خوا د پوهنې وزارت ویانده نجیبه آریان وایي چې د یونیسف په همغږۍ دوی په ټول افغانستان کې دا ډول برنامې لري او دغه برنامه د پوهنې وزارت په همکارۍ پلي شوې ده. په ورته وخت کې د سید الشهدا د ښوونځي مدیره عقیله توقلي د یو شمېر زده کوونکو لپاره له لرې د زده کړو چمتو کول وستایل او وی ویل چې دوی به د قرنطین له ختمېدو وروسته ښوونځی عادي حالت ته راوګرځوي.
له بده مرغه په دې ښوونځي تر برید وروسته د تدریس پروسه زیانمنه شوه. اوس دغه زده کوونکي په کور کې زده کړې کولی شي. د قرنطین له ختمېدو وروسته ښوونځي باید خپل فعالیتونه له سره پیل کړي او زده کوونکي باید بیرته ښوونځي ته راشي.
څلوېښت ورځې وړاندې د سید الشهدا د نجونو ښوونځي مخ ته یو لړ چاودنې وشوې چې د امنیتي چارواکو په وینا لږ تر لږه 50 ملکیان پکې ووژل شول چې ډیری زده کوونکي وو او تر 150 ډېر ټپیان شول. تر دې دمه کومې ډلې د برید پړه نه ده منلې. دغه پیښې په ملي او نړیواله کچه سخت غبرګونونه راوپارول. مختلفو هیوادونو او د بشري حقونو سازمانونو د دې پیښې د عاملینو د نیولو او سزا ورکولو غوښتنه کړې.
مول جنگ نغوارو، مول صلح غوارو، مول ویرانی نغوارو، مول آبادی غوارو، مول جهان نغوارو، مول علم غوارو، مول توپک نغوارو، مول کلام غوارو، مول غم نغوارو، مول خوشحالی غوارو.
عزیزی بانک بخپل یو پیریدونکو ته 8 میلیونه افغانۍ ورکوي. دغه پیریدونکو ادعا کړې چې په عزیزی بانک کې پیسې ورکې شوې وي. دا خبره د افغانستان بانک په یو خبر پاڼه کې راغلې ده. د اعلامیې لمخې سوداګرۍ لومړنۍ محکمې دغه حکم کړی او باید عزیزی بانک دغه پیریدونکو ته 8 میلیونه افغانۍ تاوان ورکړي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د عزیزی بانک د یو پیرودونکي له لوري د پیسو د ورکېدو له ادعا او د عزیزی بانک له لوري د 8 میلیونه افغانۍ او غرامت ورکول. د افغانستان مرکزی بانک د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د سترې محکمې د وروستۍ پریکړې په اساس عزیزی بانک به د عبدالاحد په نوم خپل یو پیرودونکي ته 8 میلیونه افغانۍ غرامت ورکړي. د مرکزی بانک د معلوماتو په اساس عبدالاحد د 2010 او 2011 کلونو ترمنځ په عزیزی بانک کې بانکي اکاونټ درلوده چې 8 کاله وروسته یعنې تیر کال یې له بانکه د پیسو د ورکېدو ادعا کړې ده. په بیان کې راغلي چې دغه پریکړه د کابل د سوداګرۍ لومړنۍ محکمې له لوري د 1999 کال د میزان په 28مه ترسره شوې او د محکمې له لوري تایید شوې ده. په داسې حال کې چې په اعلامیه کې د عزیزی بانک له لوري عبدالاحد ته د 8 میلیونه افغانۍ د ورکړې خبره شوې ده. خو د افغانستان د مرکزی بانک رئیس محمد رستم ازادي راډیو ته وویل چې له عزیزی بانک څخه په یادو کلونو کې هیڅ کومې پیسې نه دي ورکې شوې.
ما بازم تایید میکنم چې قضیه بین بانک و یک مشتری است. زه یو ځل بیا ټینګار کوم چې دا د بانک او پیرودونکو ترمنځ قضیه ده. زمونږ د معلوماتو له مخې د کابل تجارتي محکمې د مالی شخړو هواري کمیسون د مخه پریکړه کړې او سترې محکمې دا پریکړه تایید کړې. یو لیک هم د عزیزی بانک او عبدالاحد ترمنځ لاسلیک شوی چې په اساس یې راتلونکي کې دواړه لوري پر یو بل د ادعا حق نه لري.
خو ښاغلی رستم دا نه وایي کچیرې پیسې له عزیزی بانک څخه نه دي ورکې شوې نو عزیزی بانک عبدالاحد ته ولې 8 میلیونه افغانۍ ورکوي. هڅه مو وکړه څو په دې اړه د عزیزی بانک له مسؤلینو او عبدالاحد سره وغږیږو خو بریالي نه شو. له دې ټولو سره د افغانستان مرکزی بانک وایي چې دا مسله به د عزیزی بانک پر فعالیتونو باندې هیڅ ډول منفي اغېزې ونه کړي. که څه هم په تیرو 20 کلونو کې په افغانستان کې د خصوصي بانک د ری سکتور د پام وړ وده کړي خو کله ناکله دغه بهیر لستونځو سره مخ کیږي. لس کاله د مخه د افغانستان لومړنی خصوصي بانک کابل بانک لمات سره مخ شو چې دا په ملي او نړیواله کچه د افغانستان نوی بانکداري سیستم ته ټکان ورکړ. افغان چارواکي د یاد بانک د ماتې لاملونه د بانک ناسم مدیریت او د سهم لرونکو لخوا د پیسو ایستل په ګوته شوې دي. د کابل بانک د ټولو پورونو کچه نږدې 900 میلیونه ډالر اټکل شوی. د کابل بانک له ماتې وروسته د دغه بانک د مدیریت چارې د افغانستان مرکزی بانک په غاړه واخیست او نوم یې د نوي کابل بانک په نوم بدل کړ.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا ویروس له امله د مړینې ګراف په لوړېدو دی، د دغه هیواد ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ په یوې تازه څېړنې کې موندلې چې افغانانو ته د کورونا وبا په اړه د کافي عامه پوهاوي نشتوالي له کبله عادي چلند ورسره کیږي. دغه انسټیټیوټ په خپلې څېړنې کې دا موندلې چې د دې چارې دوام خطرناک دی او د عامې روغتیا وزارت د عامه پوهاوي په برخه کې خپلې تګلارې له سره وارزوي. اخو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا وایي د عامه پوهاوي په برخه کې لازم اقدامات شوي خو خلک ډېر پاملرنه نه ورته کوي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ په خپل یو تازه تحقیق کې موندلی چې لا هم افغانان له کوینولس وایروس سره عادي چلند کوي. دغه انسټیټیوټ د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال د ترسره شوې څېړنې ځینې موارد خپاره کړه. څېړنه وایي سره له دې چې کورونا په افغانستان کې له یو کال زیات مزل کړی خو لا هم د هیواد وګړي یې پر وړاندې بې تفاوته دي. د دغه څېړنې د ترسروي لپاره د افغانستان په 34 ولایتونو کې له شاوخوا 13,000 کسانو څخه چې عمرونه یې په منځنۍ ډول له 20 تر 30 کلونو پوری دی پختنی شوی دی ده دی چیرنی وش پی تسلن گدونوال پا دی باور دی چه کرونا پا افغانستان که تشیو نوم دی هغه ډول چه تبلیغات کی گی چن نشتا ده چیرن چه شاو خواد یو کال پا اگدو که تر سر شوی مهم مندنه ده کوید نول لس پا اره پا افغانستان که ده عام پا حوی نشتون دی ده دی چیرنی چیرون که نرگس نیازی پا کابل که خبریالانو تا وویل
پالیسی ها و تدابیر مناسبی اداره باید هر ډول پالیسی گانی برابری کړي چې د خلکو له پوهې او ذهني وړتیا سره برابر وي. د عامې روغتیا وزارت باید د خلکو د غوښتنې مطابق د ویروس په اړه عامه پوهاوی ورکړي. عامې روغتیا وزارت باید د عامه پوهاوی په برخه کې له داسې کړنو ګټه واخلي چې اغېز یې په خلکو زیات وي.
اغلی نیازی وی دوست لپاره د ترسره شوی چیرین لمخی د ټول نفوس په چلورو کې یو برخه ماسک کاروي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا د عامه پوهاوي په برخه کې د لازمو اقداماتو خبره کوي. د دې وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی:
د عامې روغتیا وزارت د کرونا د لومړۍ څپې نیولې تر دویمې څپې پورې او د دویمې څپې څخه وروسته هم موږ ټولو هیوادوالو ته هم په تصویري، صوتي او هم په چاپي ډول سره د عامه پوهاوي پروګرامونه درلودل. زموږ هیوادوال په دغه برخه کې ښه آګاهي لري، خو مشکل په دې کې دی چې زموږ هیوادوال په خپل ژوند کې ناعملي کوي.
له بل خوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې له 100 زیات کسان دغه ویروس مړه کړي او له 2000 زیات پرې اخته شوي دي. له تازه ثبت شویو پیښو سره په افغانستان کې د اخته کسانو شمېر نږدې 100,000 او له دې ناروغۍ نه د مړه شویو کسانو شمېر 3943 ته ورسېده.
قدرمن اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ بړ وکړئ او یو له بله 2 متره واټن کې پاتې شئ.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې.
ایروی شهروی و خبرون خپل ورستی گنه کلی کلی آیا هندوستان کولی شیل افغانستان سخه ده بحرانوی زواکونو لوتل ورست افغانستان کی ده هوایی زواک تشدک کلی؟ ده خبرون پا باور ده جون تر نمایی پوری امریکا ده خپل و پات زواکونو نمایی لافغانستان سخه استلی دی او ده ده طول و زواکونو ده وتل لپاره ده امریکا ده ولسمشر جو بایدن لخوا سیمبولیک نیتا ده سپتمبر یو لسم اتاکل شوی. د دې لیکنې په یو برخه کې لولو چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو چټک وتلو د افغانستان او امریکا پالیسۍ له ګډوډۍ سره مخ کړي. خبرونه زیاتوي اوس چې د امریکا او ناټو ځواکونه افغانستان پرېږدي، افغان هوایي ځواک چې د خپلو څو مخالفو وسلوالو ډلو په وړاندې جګړه کې مهم رول لري ستره دنده ورتر غاړي کېږي. که څه هم افغان هوایي ځواک یو شمېر امریکایي الوتکې او هلیکوپټرې ترلاسه کړي دي، خو یوه لویه برخه یې په روسیې می ولس الوتکو تکیه ده. له روسیې ورخوا یوازینی هیواد چې د روسیې جنګي او نظامي الوتکو لوی کنډکونه لري هندوستان دی. د ایرو ایشیا ریویو په وینا اوس پوښتنه دا ده چې آیا هندوستان په دې برخه کې مرسته کولی شي. د لیکوال په باور دا کولی شي چې په ډیر کم لګښت هندوستان ته په یو ډیر ستراتیژیک ځای کې د پخې ځای پیدا کړي. د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د امریکا ستراتیژۍ په اړه شته پوښتنو ته په پام ښایي افغان هوایي ځواک هغه برلاسي چې اوس یې په هوا کې لري بدلون ومومي، ځکه طالبان د هوایي دفاع د پرمختللو وسلو د ترلاسه کولو په لټه کې دي او په وروستیو کې هم ښودلی چې ځینې الوتکې او هلیکوپټرې یې نسکوري کړي. د خبرونې په وینا په داسې یو حالت کې که هندوستان اقدام وکړي د ډیموکراسۍ د دې هیواد لپاره به چې افغانستان کې لویه پانګونه کړي بده پروژه نه وي. ل امریکا خبریدونکو اتلانتیک مجلې په خپل ورستۍ غړنه کې لیکلي د یو تاریخي شرم د مخنیوي لپاره لا هم نه وخت نه دی. خبرونه وایي دا سیال کې چې افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل په بشپړې دودي له هغه افغانانو سره چې خپل هیواد کې امریکایانو سره همکاري کړي د مرستې فرصت له لاسه وسی. وړاندې لولو چې په ورستیو اونیو کې د هغه افغانانو لپاره چې امریکایانو سره یې مرسته کړې لرلید له اندېښنې وړ حالت څخه په کړکېچن حالت بدل شوی. طالبانو څو ولسوالۍ نیولي، پر سړکونو یې پوستې جوړې کړې او ولایتي مرکزونه یې له ګواښ سره مخ کړي. د خبرونې په وینا هغه 13,000 افغانان چې د امریکا د ځانګړې ویزې غوښتنه یې کړې ډېر زر ښایي د تېښتې او پټېدو ځای ونه لري او ښایي د ساتنې لپاره یې نور کوم ځواک هم ونه اوسي. د اتلانتیک خبرونې په وینا دې ناورین په امریکا کې هم پاملرنه وراړولې، په ځانګړې توګه په مرسته کوونکو سازمانونو او د کانګرس په غړو کې. خو په وینا یې د امریکا حکومت په دې برخه کې کافی چټکتیا نه لري. د کونړ یو شمیر اوسیدونکي وایي د فرنیچر او زینتي لوښو جوړولو په نوم د نجارۍ جوړ شوې فابریکا د دوی په خبره یادو شیانو د جوړولو پر ځای د لرګیو د قاچاق په مرکز بدله شوې. د دوی په خبره چې له لرې پرتو درو ولسوالیو په چارتراشو بار په لسګونو لارې فابریکې ته راوړل کیږي، خو دلته ترې د لوښو فرنیچر جوړولو په ځای په کانتینرو کې باریږي، جلال آباد او یا هم نورو ځایونو ته قاچاقېږي. د فابریکې مسؤلانو څه نه دي ویلي، خو د سوداګرۍ خونه وایي د فابریکې ته رسما چارتراش راځي څو زینتي لوښي او فرنیچر ترې جوړ شي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
په کونړ کې نجاران، قومي مشران او مدني فعالان وایي د مرکز اړوند د ډنډونو ساحه کې دوه کاله وړاندې د زینتي لوښو، میزونو، چوکیو او د فرنیچرو جوړولو په نوم رامنځته شوې فابریکه اوس د لرګیو د قاچاق مرکز بدله شوې ده. د ترکانانو په خبره چې فابریکې ته هر همیش په لرګیو بار په لسګونو لارې له لرې درو او ولسوالیو راوړل کیږي، همدا لرګي یا د فابریکې ته د رسیدو سره سم نور غټو موټرو کې چول کیږي، جلال آباد او نور زین ته وړل کیږي او حکومت یې مخه نه نیسي. خو نجارانو ته له ولسوالیو د خامو موادو او له مرکز سدآباد څخه بیا نور زینو ته د پخو موادو په انتقال بندیز دی چې دې سره یې کاروبار خراب شوه. د مرکز سدآباد دوه تنه نجاران سعد الله او عبد الوهاب
مونږ لرګي زیات مشکل لري چې مونږ ته لرګي نه راپری دي. بارنه فابریکې ته تقریبا څه یو چې په میش کې خامخا 15 لرګان چې روان دي، مونږ ته لرګي نه راپری دي. په مونږه د قبات غیزه دا سامان چې مونږ جوړ کړی ډبل بیډ او چوکۍ الماری چې کې دي، دا غي اجازه اوس مونږ نه چې مونږ ته یو سولار کې ډیر زیات مشکلات دي. او فابریکې د بسټ کانټینر چې دا د ټاپه کې مکمل دو ولایت نه وتوري کې هغه پری دي لار اجازه ورکوي.
نو اوس زمونږ بازارونه هم بي خير ون شوې دي، کارخانه دي وجنا مونږ ټول لغه بې روزګار یو. زمونږ لپاره خو چې د ورکوټ لرګي راوړو مونږ هم راته نه راپریدي، خو یو ورته چې خپل کور د پاره وړو هم نه راپریدي. نو باز ټیم کې چې وګورم بازار کې د غټ غټ لارګان دي روان دي، د دې مخنیوي چاونه کو، د دې تپو چاونه کو.
مدني فعالان هم وایي چې په خوا په مرکز سدآباد کې پلسګونو نجارانو کوچنی کارخونی درلودي چې په کې به غنو کسانو کار کولو، خو یا د فابریکې د ډیرو دکانونو وروتړل او بشمیره کسانې بی روزګار کړل. انجنیر ننګیالی اتل:
نجارانو خپل غریبی کوله، سات به تیرو د خپل بچو د فارې حلال نه پخ پیدا کوله، خو وروسته دا یو ګنګسه پیدا شو چې دلته په کونړ کې فابریکه جوړیږي او دغه کم نجاران چې د کونړ دي دوی به ټول پکې مصروفیږي، دوی به د کار زمينه مسایديږي. لږ چې کوم د بار ناراضي دوی په یو نوم باندې راضي چې د فابریکې ته ځي او په کار به مونږ نه چې د فابریکې نه تیریږي او ایسته ځي. توزل دغه لارې خلکو ولیدلې، لارېګان چپشولې، کاروبارونه په ټپه ودرول، نجاران په مشکلات سره مخ شو.
خلک وایي د یادې فابریکې مالکانو حکومت سره قرارداد کړی و چې په زرګونو بیروزګارو کسانو ته به کار پیدا کوي. د سیند په دواړو غاړو به د نخترو، سپیدارو او شو مصنوعي ځنګل جوړوي او له هغو لرګیو به په فابریکه کې زینتي، دفتري وسایل او نور شیان جوړوي، خو تر اوسه یې په یوه ژمنه هم عمل نه دی کړی. که څه هم چې د فابریکې مالک خبرو کولو څخه ډډه کوي، خو په کونړ کې د سوداګرۍ خونی مرستیال حاجي ادم خان وایي چې لرګي د قرارداد او وزیرانو شورا د پریکړې سره سم پروسس کیږي او بیا نورو ځایونو ته انتقالیږي.
دا کوم لرګي چې راځي دا د وزیرانو شورا په پریکړه راځي، هغه ټول د اساسي برنامه لاندې دا حکم د خړې د بی ولایت را لګل دي. میشتې 500 متر مقابل لرګي آزاد په فابریکې ته دا په میشتې دغه تراوي او نور په خمه مواد د سیجنې په خمه پکی په قانون دي ته آزاد کړي.
کونړ کې حکومتي چارواکي دا منی چې د فابریکې مالک او حکومت دواړو د قرارداد سره سم خپل مسولیتونه نه دي تر سره کړي. د دوی په خبره چې د فابریکې په قرارداد کې 2000 نجارانو ته د کار پیدا کولو او د سین په غاړو کې د مصنوعي ځنګل جوړول دي چې دا کارونه د فابریکې سختن نه دي کړي او حکومت ورته د ځنګل ایجاد لپاره ځمکه نه ده ورکړي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي رادیو ته وویل:
دغه نجاران چې د سدآباد په خار کې وو دا ټول باید په فابریکا کې جذب شي. دوی تعهد کړی وو چې 2000 نجارانو ته به موږ د کار زمينه برابرو. د دې کارخانې نه به په هیڅ شکل باندې خام لرګي هیڅ کله انتقال نشي.
والی وایي دوی مرکزی حکومت ته د یادې فابریکې په اړه درې طرحې لیږلي چې یادې فابریکا حکومت واخلي، یادې شراکت وکړي او یادې هم بند کړي. که مرکزی حکومت هر حکم وکړي دوی به پلی کړي. په کونړ کې په داسې حال کې د ترکانۍ په فابریکه خلک د لرګیو د قاچاقو تور پوري کوي چې له دې وړاندې هم په بیلابیلو نومونو په کونړ کې د وهل شوي ځنګل لرګي جلال آباد کابل پېښور تر کراچي او نورو هیوادونو رسېدلي دي چې له امله یې د کونړ ځنګل وهلو دوام کړی او د سیمې ښکلا یې پیکه کړې ده. خو تر اوسه هیچا د ځنګل د نه پرې کولو لپاره کوم کوټلی ګام پورته نه کړ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غوښتاست اوس هم د افغانستان سیمي او نړۍ مهم لاند خبرونه.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جک سالیوان وایي د امریکا او ترکیې د ولسمشرانو په کتنه کې هوکړه شوې چې ترکیه به د کابل هوایي ډګر په امنیت کې رهبري کوونکې ونډه ولري. ټاکل شوې د افغانستان، ایران او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو درې اړخیزه غونډه سبا نه بله ورځ په ترکیه کې ترسره شي. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي هیواد یې په افغانستان کې د سولې لپاره د خبرو له لارې د سیاسي جوړجاړي ملاتړ کوي. ښاغلی جانسن پرون له افغان ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفون غږېدلی. د افغانستان د تکواندو ځوان او تکړه لوبغاړی محسن رضایی د آسیا د تکواندو د 24 پړاو سیالیو اتل شو. رضایی وکولی شول کویت، پاکستان، تایوان او جنوبي کوریا ته ماته ورکړي او د سرو زرو میډال خپل کړي. په ایران کې نن د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره کیږي. 15 کاندیدان دي. د قضایه قوې د سخت دریځ مشر ابراهیم رئیسی د بریا اټکل کیږي او د مسکو د رژیم مخالف زندانی الکسی ناوالنی ویلي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین داسې دروغجن دی چې خپل دروغ نشي درولی. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. کرملین وایي په ناټو کې د اوکراین غړیتوب روسیې ته یو سره کرخوي. موسکو دا څرګندونې د روسیې او امریکا د ولسمشرانو تر لیدو کتو ورسته کړې دي. د اوکراین ولسمشر له دې وړاندې له امریکا غوښتي چې ناټو سازمان کې غړیتوب ورکړي او امریکا هم مشروط ځواب ورکړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور جزئیات اسدالله الدین اوروي.
د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وایي روسیا د خبرې اندېښمنه کړې چې کیف ته به یوه ورځ د غړیتوب لپاره د عمل پلان ورکړل شي. د عمل په دې پلان کې ګډون په ناټو سازمان کې د غړیتوب لومړنی رسمي ګام دی. دیمیتری پیسکوف ویلي مسکو په ناټو سازمان کې د ګډون په هدف د اوکراین هڅې له نږدې څاري او په خبره یې دا ګډون دوی ته سره کرخه ده. دا اندېښنه وروسته تر دې ښودل کیږي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی تیره دوشنبه وویل دی د امریکا له ولسمشر جو بایدن نه په ناټو کې د ګډون په هدف د هو یا نه ښکاره ځواب غواړي. په ناټو سازمان کې د اوکراین د احتمالي ګډون په تړاو روسیا داسې مهال اندېښنه ښیي چې وړمه ورځ د روسیه او امریکا ولسمشرانو په جنوا کې سره وکتل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تر دې ملاقات وروسته ویلي خبرو کې مثبت ټکی وو او په خبره یې د او امریکایي سیالۍ د خبرو دوام ته چمتووالی ښودلی. د امریکا متحده ایالاتو له 2014 کال راهیسې اوکراین ته څه باندې 2.5 میلیارد ډالر امنیتي مرسته ورکړې. د مرسته وروسته تر دې له اوکراین سره شوې چې 2014 کال کې روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. روسیا دغه راز تورنه ده چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. د همدې بیلتون پالنې له کبله جګړه کې تر اوسه څه باندې 15,000 کسان وژل شوي. په ناټو سازمان کې د ګډون په هدف د اوکراین غوښتنې ته امریکا مشروط ځواب ورکړی. ولسمشر جو بایدن ویلي کیف ناټو تړونکې له ګډون مخکې اړتیا لري چې د پراخ اداري فساد ریښې وچې کړي او یو شمېر نورې ځانګړتیاوې پوره کړي. روسیا داسې مهال په ناټو کې د اوکراین د احتمالي غړیتوب په اړه اندېښنه ښیي چې وروستیو میاشتو کې د مسکو او کیف په اړیکو کې کړکیچ زیات شوی دی. دا دواړه هیوادونه یو بل د اوکراین په ختیځ کې د جګړې په تودېدو ملامتوي. دغلته جګړه داسې مهال زیاته شوې چې د اوکراین او د روسیې له ملاتړه برخمنو بیلتون غوښتونکو ترمنځ د سولې خبرې درېدلې دي. روسیې څو موده مخکې د اوکراین پولې ته نږدې خپل لویدیځ سرحد کې 100,000 سرتیري ځای پر ځای کړل. هغه اقدام چې د لویدیځ لخوا پرې اندېښنه وښودل شوه او وغندل شو. روسیې بیا دا دفاعي تمرینات وبلل او وروسته یې اعلان وکړ چې ځواکونه یې د اوکراین له سرحدي سیمو په شا کړي دي. امریکا او اوکراین بیا د مسکو دا خبره نه مني او وایي له دې سیمې د روسیې سرتیري په بشپړ ډول نه دي په شا شوي. بلخوا په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت مرستیالې ویکتوریا نولند پرون د آزادی اروپا آزادی راډیو له اوکراین څنګه سره په مرکه کې ویلي، متحده ایالات د اوکراین حاکمیت خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ته کلک ژمنتیا لري. میرمن نولند وړاندې ویلي، پر روسیې د امریکا لګول شوي بندیزونه به تر هغو دوام ولري چې دا هیواد د اوکراین په وړاندې خپل چلند بدل نه کړي.
دویمه نیمایي کې کور کلی او نیمه نړۍ پروګرامونه لرو.
افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره. د آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلام، د نیمه نړۍ خبرونه ته خره اغلاس. د دې اونۍ د خبرونه موضوع د کندو مایندونه د هغوی د اولادونو جدا کول ته ځانګړې شوې ده. په افغانستان کې د پخوانی دود سره سم کندې خزي د خسرګنې ناموس او د زوی پاتې شونې ګڼل کیږي. له همدې امله اکثره کورنۍ خپل کندې د هغوی د خوخي په پام کې نیولو پراته د کورنۍ بلغړی ته پنیکا کوي. کله نکاح کولو لپاره د کورنۍ بلغړی تیار نه وي، بیا هم خزي ته اجازه نه ورکوي چې د بل چا سره نکاح وکړي، او که کونډه شوی ښځه بل ځای نکاح وکړي خسرګنې اولادونه ورنه راګرځوي او نور هیڅ کله د هغوی د لیدلو اجازه نه ورکوي. خو د افغانستان د نافذه قوانینو له مخې څوک چې مور او ماشوم سره جدا کوي د قانون پر وړاندې څه مسؤلیت لري؟
خسرګنې قانوني حق نه لري چې ماشومان ترې واخلي.
د اسلامي شریعت له مخې د کونډه شوی مور ماشوم باید له چا سره ژوند وکړي؟
هیڅوک حق نه لري چې د دې ماشومان له دې څخه واخلی او دا تنها او یوازې پریږدي.
د مور او ماشوم جدا کول له یو بل نه څه اغیز لري په دواړو لورو؟
دا د دې لامل ګرځي چې هغه شخصیت په سالم او ښه ډول نه جوړیږي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې دغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې مور په غږ پیلېږي. دا شمسو وچی د مخکینی میړه د مړینې پسې بل واده کړی، خو کلونه کلونه کېږي چې خپل ماشومان یې نه دی لیدلی. راځي بل ښځه ده چې د خپلې خور کې سره تکبي. هغه وایي د اوخی د مړینې نه پسې خور بل واده وکړ، خو مخکینی خسرګنې ورنه ماشومان ګرځولي او آن د لیدلو اجازه هم نه ورکوي. هغه په دې اړه زیاتوي.
خود دې اولادونه د دې څخه واخسته، البته د دې خواخې نو دې ته وویل چې ته هیڅ حق نه لرې چې ته خپل اولادونه ویسی. ویل چې دا زما د زوی اولادونه دي، نو ته ښځه یې، ښځه څه حق لري په اولادونو باندې؟ نو اولادونه یې زندې په زوره وګرځول. د دې درې اولادونه وو چې دوی لورګانې وو، یو یې زوی وو، نو دا یې په زوره زندې واخیستله. اوس چې هر څومره د هر طریقه چې غواړي خپل اولادونه وګوري نه یې پرېږدي، وایي چې ته حق نه لرې، ته اوس واده م کړی ده. نو دا زموږ مسیان لمسیان دي او دا زموږ د زوی حق ده، تا ته هیڅ حق نه رسیږي.
په افغانستان کې د جګړو اکثره قربانیان زلمیان دي چې په جګړه کې مستقیم او غیر مستقیم خپل ژوند له لاسه ورکوي. په دې توګه د کونډو او یتیمانو شمیر ورځ تر بلې زیاتېږي. د افغانستان د احصایې او معلوماتو ادارې د 2000 کال د شمیرونو له مخې په افغانستان کې 3.1% ځواني او پخې خزي کونډې دي. په عامه اصطلاح په هرو زرو افغانو ښځو کې 1.1 خزي کونډې دي. دغه خزي په ټولنه او کورنۍ کې له راز راز ستونزو سره لاس او ګریوان دي چې ان کله کله دغه خزي په ځان وژنه هم لاس پورې کوي. د کونډو شوو ښځو سره د کورنیو ناسم چلند، هغې ته د میراث په سترګه کتل او د هغې د ژوند او ماشومانو په اړه پرېکړې کول په افغانستان کې ژوره ریښه لري چې له بده مرغه تر دې دمه هم دا حالت روان دی. د ښځو د حقونو د اعادې په برخه کې ډېر شمېر دولتي او نادولتي ادارو د کار کولو ادعاوې کړې دي، خو داسې ښکاري چې دغو هڅو د پام وړ بدلون نه دی راوستی. اوس هم عام افغانان د خپلې کورنۍ کونډه شوې ښځه خپل ملکیت ګڼي او په اړه یې هر ډول پرېکړه د کورنۍ حق بولي. د خوست ولایت اوسېدونکی نورانی هم په همدې باور دی. هغه وایي کونډه شوې ښځې باید بیا ځلې واده ونه کړي او که کوي نو له خپلو اولادونو دې لاس واخلي.
هغه خزه چې دی خوان وفات شوی وي دی کولای شي چې په کورنۍ کې د لیور سره واده وکړي او خوان دی جوړ شي او کبیا دی غواړي چې د کور نه بخار خوان کوي نو په دې صورت کې کوم اولادونه چې دی په دې خزه پسې بیا نه ځي هغه بیا د خواښي او د سخور په غاړه کېږي چې دغه کوم خواښي سخوري چې دي کوم بچیانې چې دي لکه څنګه چې د خپلو بچیانو حفاظت کوي او داسې د دوی حفاظت هم کوي.
د افغانستان اکثره خلک مسلمانان دي، ځانونه د اسلامي شریعت لارویان بولي. په اسلام کې ښځه او نارینه د عادلانه حقونو نه برخمن دي او هیڅوک د بل په حق تیری نشي کولی. مولوی احسان الحق حنفي وایي د شریعت پر بنسټ کونډه ښځه د خپلې خوښې سره سم د واده کولو او د خپلو ماشومانو د سرپرستۍ حق خپله لري.
اول خو حق د حضانت او د ساتنې د مور ده. کچیرته د مور غواړي چې لبل چا سره واده وکړي هیڅوک حق نه لري چې د دې ماشومان له دې څخه واخلي او دا تنها او یوازې پرېږدي. او که دا ښځه بیا په داسې یو کور کې واده کوي چې د لکه خپل لیوره سره واده کوي، نږدې اقاربو کې چا سره واده کوي او د دې تګ راتګ ورته کیږي او دغه خلک د دې ماشومانو ترونه او کورنۍ دغه خپل ماشومان سارلی شي، وینې یې د تربیه په حکله باندې فکر کوي، د صحت په حکله باندې فکر کوي، د اخلاقو او د آداب په حکله باندې فکر کوي، بیا هم حق د اولاد دا ده چې له مور سره یې پاتې شي او دې ترې نه وانخلي او دې فقط یو نظارت وکړي.
مور د ماشوم لپاره تر بل هر چا نږدې او خواخوږې ده. ارواپوهان او نور علما په دې باور دي چې د مور مینه اولاد ته بېساري او بې بدیله ده. د نړۍ د وضعي قوانینو له مخې هم د ماشوم په روزنه او پالنه کې تر هر چا زیات حق مور ته ورکړل شوی. د نړۍ په ډیرو قوانینو کې سپارښتنه شوې چې آن د ښځې او میړه د طلاق اخیستلو او جلا کېدلو په صورت کې هم ماشوم باید د ژوند لومړي کلونه د مور سره تیر کړي. خو دا چې د افغانستان مدني قانون د یتیمو ماشومانو د سرپرستۍ په برخه کې څه وایي، دا به د حقوقپوهانو د ټولنې له مرستیال سبحان مصباح نه واورو.
چېرته میړه له منځه ځي ښځه کونډه کېږي، دې حالت کې خسرګنۍ قانوني حق نه لري چې ماشومان ترې واخلي، بلکې هغه کولی شي. فقط مور ده چې تر اتلس کلنۍ پورې هېڅ عنوان هېڅوک د دې معنی نه شي کېدلی چې ترې نه ماشوم واخلي. دا مسله کې دا مسله بېخي واضح ده. ښځو حضانت حق هم ښځې مور پورې اړه لري او د حضانت نه وروسته دي هغه کوم قانوني معیار دی چې دا د اوو کلو نه وروسته نهو کلو هغه نه باید تر دغه اتلسو کلو پورې بس څوک حق نه لري چې پیوندې ترې نه وایي.
په افغانستان کې ډېر شمېر ناوړه دودونه او باورونه شتون لري چې د دې هېواد له نافذه قوانینو سره اړخ نه لګوي. په دا وروستیو دوو لسیزو کې د مدني ټولنې ډېر شمېر بنسټونو هڅه کړې چې خلکو ته د ښځو د حقونو په برخه کې عامه پوهاوی ورکړي. خو دا چې ولې اوس هم د ښځو حقونه په پراخه کچه تر پښو لاندې کیږي، دا به د ښځو د شبکې له غړي نوریا صافی نه واورو.
اوله خدا ده چې مونږ په هیواد کې امنیت نه لرو. په هغه هیواد کې چې امنیت نه وسی په هغه کې تاوتریخوالی ډیریږي. او دومه ناولی هغه دودونه دي د زموږ په هیواد کې، یعنی دا کېدای چې دا هم یو لوی خنډ وي. دریمه ده چې د سواد کچه ډیره ټیټ ده او مونږ یعنی تقریبا 15% به سواد لرو، دا هم کېدای چې لوی خنډ وي. څلورمه ده چې ښځه اقتصادي پیاوړتیا نه لري. خزه اقتصادی پیاوړتیا ولري بیا هم دا ستونزه یعنی سناسه حلیږي.
د خبرونې په دې برخه کې به د عامو خلکو خبرې واورو چې د یتیمو ماشومانو سرپرستی د چا حق بولي او ولې.
په ځلایم د خوست ولایت نه، لکه څنګه چې په افغانستان کې او په ځانګړي ډول په پښتنو کې یا په پښتني ټولنه کې ښځه په جایداد کې حق نه لري، همداسې بدبختانه دوی په اولادونو کې هم حق نه لري. ډېر ناوړه رواج دی چې نه په قانوني لحاظ او نه هم په اسلامي لحاظ او نه هم په انساني لحاظ دا یو غوره یا ښه رواج دی، دا یو ډېر بد رواج دی.
محمد حنیف احمد زیم د لوګر ولایت اوسیدونکی. یتیمان باید د مور د لاس لاندې، د مور د چتر لاندې باید ژوند وکړي. کوم زحمات کوم تکالیف چې مور تیروي هغومره نیکه یا نیا نسی تیرولی.
زیمنی خان د کابل څخه تماشا من کوم مثلا بی مور ده بی مور کول شي ژوند وکړي او رسولری خپل کوسی کی تروسی کی هم دغه سنور د کور کوم غړي وسی کول شي چې بغیر د مور پات شو خپل پرنت ته امر کړي خو کم د سی اولاد چې مثلا بی خي وړ کی وی او یو دوه کلندری کلن سلور کړي پورې تر څو ها مور ته اړتیا ولري او بی مور ژوندونه کول شي نو باندې ته به ضرورت نه چې مور تر هغه یو واده پوری تر هغه وخت پوری بلواده وکړي.
د ازادۍ رادیو اوریدونکو، دا چې مور او اولاد څومره ټینګه او نه پرېږېدونکې رابطه لري، د دوی جدا کول یو بل نه څومره رواني ستونزې دواړو لورو ته پیدا کوي، دا به د ارواپوه شرف الدین عظیمی په خبرو کې واورو چې موږ ورسره مرکه کړې ده. عظیمی صاحب که په سر کې راته د مور او اولاد رابطه د اروایی پلوه تعریف کوي چې دا څه ډول یو رابطه ده؟
د مور اولاد او یا د مور او د بچو اړیکه له اروایی اړخه یو عاطفي فزیکی اړیکه ده. یعنی مور هغه وخت کې چې بچه په ګډي له ده سره عاطفي او جسمی اړیکه لري، بیا چې کله بچی دنیا ته راځي له ده سره یې مستقیمه جسمی اړیکه پرې کیږي، خو په غیر مستقیم ډول دا دوی دواړه اړیکه سر لري. اما عاطفي اړیکه وروسته له پیدایښت هم پاتې کیږي. دا یو ډیره مهمه، ډیره پیچلې او ډیره خوږه اړیکه او رابطه ده.
که یو ماشوم د مور په ژوندونه د هغې له مینې په زوره محرومیږي، دای به پراتلونکي کې شخصیتي اختلال سره مخ نشي او آیا بل څوک یو ماشوم ته د مور مینه ورکولی شي که څنګه؟
ماشومان تر دوه کلنۍ دوه نیم کلنۍ پورې په ډېر غوڅ اکثریت د مور وابسته ای، یعنی پوری تړلی. دا اړیکه هم فزیکی هم عاطفي او هم د ځینو اړتیاو او غوښتنو پر اساس یا بنسټی که موږ واخلو او دا مور پلار اړیکه له بچو سره کم کو، دا د دې لامل ګرځي چې هغه شخصیت له عاطفي اړخه، له ذهني اړخه، له معنوي اړخه، له جسمي اړخه، له ټولنیز اړخه په ده کې جوړیږي. په ماشوم کې هغه شخصیت په سالم او ښه ډول نه جوړیږي.
عظیمی صاحب، د مور او ماشوم جدا کول او هغوی د یو بل له مینې نه محرومول دواړو لورو ته کومې رواني ستونزې راولاړولی شي؟
انسانان چې نن جنایتکاران دي، په نشه یي توکو اخته دي، په ګڼو اروایي بدبختیو او ناخوالو اخته دي، یا اروایي ګډوډۍ یا اختلالونه لري، یا خوشحاله نه دي، له ژونده خوند نسي اخیستی، سالمه نه دي، جوړ نه دي، ښه اړیکې نسي لرلی، د دې ټولو یو لامل دی، دې ټولو د دوی د ماشومتوب محرومیتونه دي.
د نیمه نړۍ اوریدونکو، د دې خبرونې موضوع چې لا کونډې مور نه د اولادونو جدا کولو ته ځانګړې شوې وه همدومره وه. تر بیا د خدای په امان.
نن سبای چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په مسی جنگ تر نه راوتی.
نن ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی یم. چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
اوریدونکو سلامونه میومنه، کورکلی ته ښه راغلاست. آیا داسې کورنۍ مو لیدلې دي چې په کم عمر کې خپل زوی یا لور ته واده کوي؟ د کورنۍ او دغه کار اولادونو ته څه ستونزې راولاړوي او د واده مناسب عمر کوم دی؟ دا او په دې اړه نورو پوښتنو ته مو په دې خپرونه کې د ځوابونو د موندلو هڅه کړې ده. که راسره پاتې شوئ وابهوئ. درمن اوریدونکو، هر څه خپل وخت لري. واده هم، واده د دوو کسانو ترمنځ د نوي ژوند پیل دی. واده باید له مینې، ملګرتیا، باور، ملاتړ او خوښۍ څخه ډک وي. کله چې یو ځوان غواړي واده وکړي، باید ځان ته یو کار پیدا کړي، سفر وکړي او تر ټولو مهمه دا ده چې خپلواکي ترلاسه کړي. دا هغه شیان دي چې د ښه ژوند په ترسره کولو کې انسان سره مرسته کوي. خوشتر از کورنۍ چې کله لور یا زوی پیغله یا زلمی شي نو سمدستي ورته د واده بندوبست کوي، پرته له دې چې یادو ځانګړنو ته پام وکړي چې دا کار بیا په راتلونکي کې کورنۍ ستونزې راولاړوي. د کابل ولایت اوسیدونکی سید احمد له هم داسې یوې ستونزې سره مخ دی. نوموړی وایي:
ما په 14 کلنۍ کې مې واده وکړل، ولې خوشحاله نه وم، نه پوهېدم په دې باندې چې دا واده څه شی دی، بس ورته خوشحاله وم، واده مې وکړل. اوس چې پوه شوم نو ډېره پښیمانه وم چې اوس خلک ګورم جار څوک د خپل د آواز ارمان باندې واده کوي. ما خپل آواز ارمان منلې ده، ما ته یو مشر غټه ښځه یم راته وکړله. اوس هغه وخت نه پوهېدم په دې خبرو باندې چې ښځه څه شی واده کول، څه شی ژوند، څه شی دودی، هغه کو نه وم. ډېره پښیمانه وم چې خلک ګورم چې په خپل زړه باندې واده کوي، په خوشحالۍ باندې واده کوي، په دوستۍ باندې واده کوي. زه خو ډېر پښیمانه وم، اوس لاره نشته. حتی خدای که وس راته راکړي دا تصمیم لرم چې بله ښځه وکړم خپل په آواز.
په انساني ټولنه کې د واده کولو لپاره داسې کوم ځانګړی فورمول یا قانون نشته چې وګړي اړ باسي چې عملي کړي او یا هم ورڅخه سرغړونه ونه کړي. د واده سند کس له رواني حالت او اړتیا او سره تړلې خبره ده. که د واده کولو پر مهال سند په پام کې ونه نیول شي، خاوند او مېرمنې ته په ګډ ژوند کې د بېلابېلو ستونزو او رابړو ور پرانیستل کېږي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي مانی ژبه هغه لاملونه راته په ګوته کړي چې کورنۍ ولې په کم عمر کې خپلو اولادونو ته واده کوي.
زموږ په افغانستان کې یعنی بعضې کورنۍ د ډېر غربت یا د بېوسۍ له امله خپل وړه لور اخلي دي او هغه چا ته یې په نکاح کوي چې هغه یا ډېر لوی سن لري د دې مطابق نه وي، او یا هم ډېر وړوکی وي هغه هلک چې په هېڅ هم نه پوهېږي او یعنی خپل قانوني سن دواړه نه یې پوره کړی. یعنی یا هم هغه کورنۍ وي چې په بدو کې خپله لور د یو بل چا سره چې کومه خصومت یا دښمني لري هغوی ته د واړه زوی یا د یو ماشوم ته یې په نکاح کوي، چې هغه هم همدا زموږ په وطن کې متاسفانه ډېر رواج ده. او یا هم بعضې قومونه دي چې دا رواج ده په کې چې باید هلک نجلۍ د 14 نه نجلۍ پورته سن نه لري او د 14 نه هلک پورته سن نه لري او دوی واده کوي.
پوهان وایي واده یوازې د خوښۍ تر مراسمو محدود بهیر نه دی، هغه د واده لومړنی پړاو دی چې ګډ ژوند ورسره پیلېږي. که تاسې رښتیا په دې پوه شوئ چې باید ګډ ژوند وکړئ او د دغه ژوند لپاره مو لازم پلان هم درلود، بیا نو واده وکړئ. که مو داسې کوم پلان او لیدلوری نه درلود، یوازې د څو شیبو موسیقۍ او له یو چا سره د ګډ ژوند د پیلولو په هدف واده مه کوئ. خو ټول خلک یو شان نه دي. داسې کورنۍ هم شته چې خپلو اولادونو ته د واده کولو لپاره پوره حق ورکوي. د لغمان ولایت اوسیدونکي احمد ګل وایي:
چې کله ما خپل تحصیل هغه وخت کې بشپړ کړ، زما عمر نو 10 کلن و تقریبا، او په خپل خوښه مو واده وکړ. نو الحمدلله د خپل واده سره ډېر خوشحاله یم، خوشحاله کورنۍ لرم. زما د واده ثمره 2 زامن او 3 لوڼې دي، الحمدلله ډېر خوشحاله یم پکې. او دوستان مې هیلم دا دی که څوک زما ژغ اوري، ښځې کولو د مخه باید خپل تحصیل او تعلیم پر مخ بوځي. تعلیم او تحصیل یې بشپړ شو، بیا د واده نیت وکړي، نو ښه خوشحاله ژوند ولري او کوشش وکړي چې په خپل خوښه باندې ښځه ده وکړي چې آینده کې د ستونزې راولاړې نه شي.
واده د تکامل پوړیو ته د پورته کېدو په معنا ده. که په دې غوراوي یا واده کې له اوښ او ځیرکتیا کار واخیستل شي، انسان ته اروایي آرامي او هوساینه ور په برخه کېږي. د کورني مسایلو کارپور هلامین تلاش په کورنۍ هغه کوي چې خپل اولادونه پرېږدي چې خپل زده کړې تمامې او د واده کولو وړتیا پیدا کړي، بیا ورته واده وکړي.
بعضې کورنۍ دي چې خپل اولادونه ته په کم سن کې ودونه کوي، چې زما په اند باندې دا سم کار نه ده. او چې پوښتنه ترې نه وشي نو بیا وایي چې موږ خپل آواز او ارمان درلود، او د خپل آواز ارمان د پوره کولو په خاطر باندې موږ دا خپل لور یا زوی ته واده وکړ. لومړی باید خپل اولادونه دې ته پرېښودل چې خپل تحصیل تکمیل کړي او آینده هدف ځان ته وټاکي، عاید خپل پیدا کړي، وظیفه واخلي، او که دغه نه وروسته ورته واده وشي دا به ډېر سم کار وي. او د شرعي لحاظ نه باید اولادونو ته دا حق ورکول شي چې خپل د ژوند ملګری کاغاله کې کنجلۍ ځان ته انتخاب کړي، او چې تر څو یې په آینده کې ژوند په ښه توګه پر مخ لاړ شي.
لنډه دا چې په کم عمر او د خامۍ تجربې ودونه ډېر زره له ګڼو ستونزو سره مل وي. لکه کورنی تاوتریخوالی، بیلتون، دخمنی او نور. خوبی با دیر کم سلانه داسی ودونه چه پایلی هی او خزاو خوان او کورنی ورنه خوشحالوی. روختی پالان پا زنگری دول دنسای او ولادی برخی دکتران وای پا کم عمر که ودونه ده زیگون پر محال مایندو تا لستونزو خالی ندی. دوی پا افغانستان که ده مایندو او ماشومانو ده مرینه دلواری کچی یو لامل هم پا کم عمر که ودونه ده وی. دنسای ولادی ناروغی و متخصصه دکتر نجم سما شفاجو پا ده اره ده سیخه که دلی ده.
آقا اینجوری چه مخ که ده وقت نوادونه که پا کم سن که وادونه که ده ده پسان که چه ده دوی آقا نشو نما تکمیل شوی نی ده فیزیکی لنظره ده روانی لنظره ده عصبی لنظره ده دوی نشو نما نوی سر ترسی دلی او خو پاخه شوی نی نو دوی که چیر تا بل ماشوم راوری نو دوی با ده ده پسان که چه ده روانی او ده عصبی مشکلات سر مخکی ده دوی پا بدن که هم جزین مشکلات رازی ده سخت ولادتو لکبله مثلا ده دوی ده تناسلی سیستم ده ولادت لپاره آماده نوی او دوی نشی که ولی چه ولادت دردونه خب هر صورت چه تیروی خو کانال ده ولادی خپل پخیدو تا نوی رسیدله نو دوی تا دیر مشکلات که دهشی چه پیداش که دهشی چه بچه دانی یا رحم خدای ما که وچوی او ده دوی حیات هم خطر سره مخامخ شی.
پا کم عمر که ودونو دیر انجونی لزدک رو هم ببرخی کردی دی. زکه تر واده وروسته د خاوند کورنۍ اجازه نه ده ورکړي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي او یا هم د کورنۍ وبختیا له امله خپل ورته نه دی وزګار شوي. پایله دا چې په کم عمر کې د ودونو له امله نجونې او هلکان دواړه اغیزمن کیږي خو نجونې له هلکانو ډېر له ستونزو سره مخ کیږي چې د دې ستونزو او اغیزمنتیا اثر بیا د دواړو خواوو په کورنیو هم محسوس وي او په ټوله کې ټولنیزې ستونزې راولاړوي.
کورنۍ یعنی چه؟
کورنۍ د تعلیم و تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خپرونه واورئ.
نوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې به د واده مناسب عمر په اړه ارواپو او د پوهنتون استاد پوهن مل شرف الدین عظیمی راته وایي. نو موړای مو په یوه مرکه کې په دې اړه پوښتلای دی.
مانانا کوم استاد په پیل کې به لومړی پوښتنه داسې مطرح کړم چې ولې ځینې کورنۍ په ډېر کم سن کې خپل اولادونو ته ودونه کوي که هغه نجلۍ وي که هلک؟ علت یې څه ده؟
بده مرغه افغان کورنۍ په یوه قبایلي سبک او دود ژوند کوي او په قبایلي ژوند کې په قبایلي دود او رواج کې میندې او پلرونه یوازې د خپلو بچو د اولادونو د زیږولو او زر له خپل مسؤلیت د خلاصولو په فکر کې او دا فرهنګ دا یو ډول چې د پلانې لورې واده کړه پلانې زوی ته واده وکړه یو ډول لکه رقابت لکه ډوډۍ کول لکه یو ښه قالینه اخیستل لکه یو ښه موټر اخیستل دغه کوزده واده هم په افغاني کلتور او زموږ په پخواني قبایلي ژوند په دودونو کې دا دودونه وو او تر دا اوسه پورې له بده مرغه پاتې.
بله موضوع دا چې استاد په کم سن کې خپل اولادونو ته ودونه کول که هغه نجلۍ وي هلک کوم مشکلات البته راولاړوي؟
هغه میندې او پلرونه چې خپلو کوچنیو بچو ته یا تنکیو ځوانانو اولادونو ته ودونه کوي په دې نه پوهیږي چې هغه بچه له ټولو اړخونو نه یعنی له فرهنګي اړخه، له سیاسي اړخه، د انتخاب له اړخه، ذهني اړخه، فکري اړخه، بدني اړخه، جنسي اړخه، آیا له ټولو اړخونو بلوغ ته رسېدلی که نه؟ په دغو مراحلو په دغو پړاوونو د ودې له بده مرغه زموږ میندې او پلرونه نه پوهیږي او خپل بچي په خپله په خپلو لاسونو د بدبختیو کندو ته ورغورځي او په ماشومتوب کې ودونه ورته کوي. هغه بیا په ماشومتوب کې بچي دنیا ته راوړي او یو ماشومانه کورنۍ جوړوي او ماشوم ماشوم دنیا ته راوړي یا ماشوم د ماشوم پالنه په غاړه اخلي یا ماشوم ټولنه کې یوه ماشومانه کورنۍ یا کوچنۍ کورنۍ یا په اصطلاح د نابالغه کورنۍ ناپخه کورنۍ او له ګڼو ستونزو سره ښکېله کورنۍ رامنځته کوي په ټولنه کې.
استاد، ستاسو په نظر د واده کولو مناسب سن البته کوم سن دی؟
سن د افغان ځوان لپاره 25 نه پورته دی جلی لپاره او 28 تر 29 پورته دی هلک لپاره. تر ټولو مناسب
خ او ګلالای سنده دغه مورید زیادومه دا زموږ د افغانانو لپاره په بهر کې په ایران په پاکستان هند او ترکیه کې مناسب ده. اما کله چې دا مسله اروپا ته ځي یا مثلا امریکا یا کانادا یا نور اروپایي هیوادونو ته زموږ د افغانانو په بحث کې مطرح کیږي بیا د هغوی په برید لږ لوړیږي، یعنی له نجونو ته له دیرسو پورته او هلکانو ته د څلوېښتو دو څلوېښتو کلو تر بریده پورې دوی کولی شي کوزده وکړي. اما د افغانستان په دننه کې که یوه جلی له پنځه ویشتو کلو وروسته واده وکړي دا کولی شي چې وښه مور شي، دا کولی شي چې تحصیلات خلاص کړي، دا کولی شي حتی دنده پیدا کړي، دا کولی شي چې له خپلې خواښې سره سبا ته جنجال جوړ نه کړي، دا کولی شي خپله کورنۍ خپل بچي په مستقل ډول په خپلواک ډول مخته بوزي او جوړ جاړی سازګاری او د ژوند لپاره شته مهارتونه ولري.
په پای کې ست کورنۍ ته څه پیغام لري په دې برخه کې؟
کورنۍ داسې فکر کوي چې موږ جنجال ځان خلاصو، موږ ستونزه حلوو، موږ د خپلو بچو سرنوشت ټاکو، اما خبر نه دي چې دغه سرنوشت دوی ټاکي دا سالم نه ټاکي. زموږ ژوند او زموږ د بچو ژوند فرق کوي. زموږ رواجونو، زموږ دودونو، زموږ شرایطو او زموږ د بچو شرایطو توپیر کړی، نو د دغو نویو توپیرونو په اساس، د نویو بدلونونو په اساس، موږ باید د خپلو بچو په واده کې لږ له احتیاط نه کار واخلو او لږ ډیر پام وکړو، لږ ډیر دقت.
دا او د دیوانه د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړم. تر بیا ښه وخت ولرئ.